سلامونه وخت مو په خیر وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې دی تاسو زموږه قازاتي رادیو نه اورئ په مو کې د دې سات خبرونو ته د تخار ولایت په مرکز تلقان ښار کې د تیر ماخام د 14 پړه د ازادۍ جبهه په نوم د طالبانو مخالف ډلې ومنله د ډلې تیر شپه نه وخت پر خپل اکسپانه په یو بیان کې دا کړی چې وسلوالو یې د تلقان ښار د لومړی حوضې پر خرارګا د برید پر مهال د طالبانو د ځواکونو سرګروپ ملا انور وژلی او درې نور سرتیري یې ټپیان کړي دي. له دې مخکې سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د تالقان ښار په سرای سنګ سیمه کې پرون ماښام یوه درانه چاودنه شوې ده. د ازادۍ جبهې د دې ادا په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي او ازادۍ راډیو هم په خپلواک ډول دا ادعا نه شي تاییدولی. د طالبان د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د تخار ولایت د چایاب ولسوالۍ په یوه کان کې د چین د شاوخوا 350 میلیون ډالرو پانګونې خبر ورکوي. د دې وزارت ویان همایون افغان له ملي ټلویزیون سره چې طالبانو یې اداره کوي په مرکه کې ویلي دي چې د استخراج د چارو ټول لګښت په چینایي شرکت کوي او د ترلاسه شویو عوایدو 50% سلنه به افغانستان ته ورکوي. نوموړی زیاتوي چې د چایاب ولسوالۍ په سمتي سیمه کې د سرو زرو دا کان لوی دی خو په تړون کې شاوخوا 12 مربع کیلومتره ساحه له مزایدي وروسته د 50 کلونو لپاره چینایي شرکت او افغان شریکانو ته ورکړل کیږي. د ښاغلي افغان په وینا د دې کان د استخراج ټولې چارې به په افغانستان کې دننه کیږي. د قانون او پټرولیم وزارت ویان په نورو ولایتونو کې هم بیلابیلو شرکتونو ته د سرو زرو د کانونو د استخراج ټولې د تړونونو د پلان خبر ورکوي. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي په ټولو افغانانو او نړیوالو غږ کړی دی چې د نجونو پر زده کړو او کار د بندیز په مسله کې دی د افغانو ښځو څخه ملاتړ وکړي. رینا میری په افغانستان کې د ښځو نجونو د پوهنتونونو او په نادولتي ټولنو کې د هغوی پر کار د بندیز د 2 کلنۍ په درشل کې په یوه پرانیستي لیک کې چې بیګا یې پر خپل اکسپانه خپور کړی ویلي افغان نارینه که په هیواد کې دننه دي که بهر باید له خپلو میرمنو لوڼو خویندو او ټولو افغانانو ښځو سره ودرېږي. د ترکی په لویدیځه موګلا سیمه کې نن 4 کسان هغه مهال مړه شوي دي چې یو امبولانس هلیکوپټر د روغتون له ودانۍ سره ولګېد. د ترکیې د روغتیایي وزارت وایي دا هلیکوپټر چې 2 تنه پیلوټان یو ډاکټر او یو روغتیا پال پکې وو د موګلا له روزنیز او تعلیمي روغتون څخه د پورته کېدو پر مهال د روغتون له ودانۍ سره ولګېد. د موګلا والي خبریالانو ته ویل چې هلیکوپټر له لومړی د روغتون له 4 پورت څخه سره ولګېد او بیا پر ځمکه راپرېوت. په روغتون او د پیښې په ساحه کې چاته زیان نه دی اوښتی او د پیښې د عواملو په اړه تحقیقات پیل شوي دي. د امریکا پوځ نن یک شنبه وویل چې د امریکا د سمندري ځواکونو یوه الوتکه د سره سمندرګي د پاسه په تیروتنه په ډزو چې هغه دوستانه ډزې بلل شوي ویشتل شوې ده خو دواړو پیلوټانو یې ژغورل شوي دي. د اسوشیتد پریس اژانس د راپور له مخې دا پیښه هغه وخت وشوه چې د امریکا پوځ یمن د حوثي یاغیانو دا په نښه کولو لپاره هوایي بریدونه ترسره کول خو د امریکا د پوځ مرکزي قومندان سینټ کیم ندی ویلی چې دغه پیښه په محل د پیلوټانو چې یو یې برسیران ټپی شوی دی څه ډول ماموریت مخته وړه. او یو سپورتي خبره، د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ د 4 فصل د 6 یوونۍ په دوام به نن یک شنبه د مرغومي میاشتې په 2 نیټه 2 لوبې ترسره شي. د محل ویش له مخې بعد عدالت فرا لوبډله د کابل د پیروزو ځوانانو له لوبډلې سره او د سرپل ولایت د خدیم اف سي لوبډله به د فاریاب د سرسبز یشلر له لوبډلې سره مخامخ شي. پرونه د خراسان فاریاب او استقلال کابل لوبډلو ترمنځ لوبه 2-2 مساوي پای ته ورسېده او په بله لوبه کې هرات ولایت د ټاک انرژي لوبډلې د بلخ ساحلي څپې ته 2-0 ماته ورکړه. په دې خبري مجله کې موزه فرشته سها کار کولای کوم. وړاندې په مجله کې به د راپورونو په لاره کې راسره واوري چې په کندهار کې د طالبانو حکومت د کابینې مجلس د 4 ورځې لپاره هم روان دی. په دې اړه ځینې کسان خبرګونونه لري. او د زده کړو او تحصیل پاتې شوي یو شمېر نجونی او زده کړیالانې وایي چې وروسته له 3 کلونو دوی د دوی پر مخ د ښوونځیو پوهنتونونو دروازې لا هم بندې دي.
درې کاله وشول او په درې کالونو کې که دوی په رښتینی معنا ژمن وای نو یوه لاره به یې راوستلې وای او د نجونو پر مخ به یې ښوونځي خلاص کړي وای. خو نه یوازې دا چې ښوونځي پر مخ ته بند شوي دي، پوهنتونونه هم بند شوله اوس.
او د دې تر څنګ به دا هم واورئ، په ژمي کې په افغانستان کې خلک اړ شوي دي د سون توکو د لاسته نیولو لاسته راوړلو دپاره خپل د کور توکي خرڅ کړي.
د کور سامان مې لوري ټول خرڅ کړو، چې ومې کتل هغه سامان قیمته قیمته واخله چې بیا خرڅی هغه تا ته نه ګټه کوي او نه ته خیر رسوي.
وړاندې په مجله کې نور راپورونه هم شته راسره.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبری ټوکی ته به هم خراغ لې وړاندې برلا شول راپورونو سره. په کندهار کې د طالبانو حکومت د کابینې مجلس ته څلورمه ورځ لپاره هم روان دی او ټاکل شوی چې سبا هم دوام وکړي. لدې مجلس سبا خبرو سرچینو ازادي رادیو ته ویل تیر څلور ورځو راهیسې د طالبانو د حکومت د مشر او چارواکو د مجلس بحث په افغانستان کې بهرنیو موسسو د فعالیتونو پر څرنګوالي سرخي. د سرچینو دا هم ویل چې تر اوسه په دې خبرې شوی چې یا د موسسې مطلق بند او یا هم د کورنۍ موسول لارو او د دوی د حکومت د غوښتنو مطابق فعالیت تر سره کړي. په کندهار کې حکومتي سرچینې هم دا مجلس تاییدوي خو وایي چې بشپړ جزئیات به یې تر ختمېدو وروسته شریک کړي. نورحال فیروزی عزیزی اورو.
د طالبانو حکومت چارواکو له تیرو څلور ورځو راهیسې په افغانستان کې د بهرنیو موسسو د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه ناستې، خبرې اترې او د نظریاتو تبادلې پیل کړي دي. په کندهار ولایت کې له دې ناستو با خبرو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څلور ورځو راهیسې د طالبانو د حکومت مشر او د کابینې د غړو ترمنځ په افغانستان کې د بهرنیو موسسو د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه بحثونه روان دي. سرچینې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومونه او غږونه یې خپاره سي، خو زیاتوي چې تر اوسه په دغو ناستو کې شرایط ایښودل سوي چې یا د بهرنۍ موسسې په بشپړه توګه په افغانستان کې فعالیت نه کوي او یا دې هم د دوی په ټکو خپل فعالیتونه د کورنیو بنسټونو او موسسو له لارې مخته یوسي او کورنۍ موسسې دې د حکومت له غوښتنو سره سم د خپلو فعالیتونو ټول راپورونه ورسره شریک کړي. دغو سرچینو ازادي راډیو ته دا هم لیکلي چې نړیوالې موسسې او بنسټونه دې یوازې کابل کې فعالیت وکړي، هلته دې دفترونه ولري او نور ولایتونو کې دې فعالیت د کورنیو انجوګانو یا موسسو وسیله وي. هغه انجوګانې چې اقتصاد وزارت جواز ورکړی وي او د حکومت معیارونه ومني. سرچینې دعوی کوي چې د طالبانو حکومت غواړي په یادو موسسو د جدي څار تر څنګ پکې ځینې حکومتي کسان هم وګماري. تازه د دې ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې یې ورته ادعاوې رد کړي دي. په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت یوه سرچینه بیا ازادي راډیو سره خبرو کې دغه ناسته تاییدوي او وایي چې د څو ورځو سیمینار اختتامي مجلس دی چې په خبره یې په بېلابېلو موضوعاتو پکې خبرې سوي دي. خو د طالبانو د حکومت دې سرچینې هم د موضوع د حساسیت له امله د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې بشپړ جزئیات به د مجلس تر پای ته رسیدو وروسته شریک کړي. په ورته وخت کې د ځینو نړیوالو ادارو او موسسو کارکوونکو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له تېرې اونۍ راهیسې د دفتر مشران کندهار ته تللي دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی یو کارکوونکي د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته لیکلي چې د دوی مرکزي دفتر ځینې مشران هم د همدې موضوع اړوند کندهار ته تللي دي. بلخوا یو شمیر بهرنیو موسسو ځینې کارکوونکي چې نه غواړي په راپور کې نومونه خپاره سي، ازادي راډیو ته یې د غږ بدلولو په شرط وویل چې که د نړیوالو موسسو فعالیتونه بند او یا یې هم صلاحیتونه کورنیو موسسو او انجوګانو ته وسپارل سي، دا به د دغو موسسو او نړیوالو ادارو مرستو ته د اړمنو افغانانو پر وضعیت منفي اغېز ولري. له دې ډلې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف او د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن دوو کارکوونکو ازادي راډیو ته وویل
تا
غزا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا د لندې په 9 د نومبر میاشتې په ترڅ کې په افغانستان کې د مرستو په چارو کې د 1024 داسې پیښو خبر ورکړی دی چې د دوی په خبره د چارو د ګډوډۍ سبب سوي دي. د اوچا په باور دا د 1 مخکې په پرتله 55% کې زیاتوالی ښیي. اوچا زیاتوي چې د دې مداخلو 99% مسولیت طالبانو ته ورګرځي. د څرګندونې او راپورونه داسې مهال دي چې وړاندې په 2022 کال کې د طالبانو د حکومت لخوا په بهرنیو ادارو او نو دولتي مؤسسو کې د افغان ښځو د کار د بندیز په غبرګون کې ډېری مؤسسو خپل فعالیتونه بند کړل او دغه شان د سویډن کمیټې فعالیتونه بیا په سویډن کې د قرآن عظیم شان د سوځولو په غبرګون کې د طالبانو لخوا اوربند شول. د سویډن کمیټې شاوخوا 1 میاشت وړاندې اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې خپل فعالیتونه درولي او پروګرامونه یې د ناروې کمیټې NEC ته سپارلی دي. د یادونې ده چې نږدې 1 میاشت وړاندې د اکثرو سویلي ولایتونو په ګډون د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د یونیسف پر محلي ټولګیو هم بندیز ولګېده. دا چې دا مهال په ټول افغانستان کې څومره شمېر بهرنۍ مؤسسې فعالیتونه کوي، د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت ویان عبدالرحمن حبیب په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي له دې وړاندې په 1402 کال کې په یو خبري ناسته کې د دغه وزارت د کلني راپور وړاندې کولو پر مهال ویلي وو چې له دوی سره ټولې 203 بهرنۍ او 2021 کورنۍ مؤسسې ثبتي، چې له دې شمېر یې 4 بهرنۍ او 214 کورنۍ مؤسسې چې ټولې نادولتي وي دوی منحل کړي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال وایي دوی د دینی مدرسو ترڅنګ د ښوونځیو او د پوهنتونونو د پراختیا لپاره هم شمن دي. ریاست الوزرا د مولوي عبدالکبیر له قوله په یوه اعلامیه کې ادا کړی چې د دوی حکومت په سیاسي او علمي برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې لري. خو له زده کړو او تحصیل پاتې یو شمېر نجونې او د زده کړو یو شمېر فعالان وایي د نجونو په وړاندې په تیرو 3 کلونو کې د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو بندول د تعلیمی بهیر ته سخت زیان رسولای دی. نور حال الله اکرام الله اکرام اورو.
په داسې حال کې چې د طالبان حکومت د نجونو په وړاندې د ښوونځیو په ګډون د پوهنتونونو او نیمه روغتیایي زده کړو د مرکزونو دروازې تړلې، تازه د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د ښوونځیو او پوهنتونونو پراختیا ته د ژمنتیا خبره کړې. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا پرون شنبه په یو اعلامیه کې د مولوي عبدالکبیر له قوله ویلي چې حکومت یې د دینی مدرسو ترڅنګ د عصري زده کړو د مرکزونو پراختیا ته هم ژمن دی. په اعلامیه کې راغلي چې نوموړي دغه څرګندونې په لوګر کې له یوې جهادي مدرسې د فراغت په مراسمو کې کړې او ویلي دي چې هڅه کوي چې د پوهنتونونو محصلین هم په شرعي روحیه سنبال د خپل هیواد لپاره خدمت وکړي. مولوی کبیر ادعا کړی چې حکومت په سیاسي او علمي برخه کې لاسته راوړنې لري او په ټول هیواد کې تعلیمي کال په ښه ډول جریان لري، خو دا هغه څرګندونې د ښوونځیو او پوهنتونونو د خزینه زده کوونکو له غبرګون سره مخ شوي. د خوست ولایت یو اوسیدونکي هریوا چې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو تر بندیز وروسته له زده کړو بې برخې شو، ازادي راډیو ته وویل
درې کاله وشول او په درې کالونو کې کدوې پرښتینې مناشمن وای نو یو لاره بیره بسلی وای او د نجونو پر مخ به ښوونځي خلاص کړی وای، خو نه یاد وازی دا چې ښوونځي پر مخ ته بند شوی دی، په هنتونونه هم بند شواله، اوس نیمال وړ زده کړې هم بند شولې چې دا د نجونو لپاره یو سخت گزار دی.
د دې پونځي د سلورم کال محصول اسپوګمۍ وای د ښوونځي او پوهنتونونو پراختیا هغه وخت ګټوره ده چې هلکانو نجونو ته په یو ډول د زده کړو زمينه برابر شي.
تبن د یو هیواد په کچه د ښوونځي او پوهنتونونو په پراختیا او پرمختګ کې د زده کوونکو محصولونو شتون اړین دی، نو کله چې د ټولنې د نیم قشر له زده کړو او تحصیل څخه بې برخې وي نو فکر نه کوم د دې ښوونځي او یا هم پوهنتونونو د پراختیا او پرمختګ مسله د دومره مهمه وي او یا هم د یو کولای شي چې په دې برخه کې پرمختګ وکړي.
د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال وروستۍ او څرګندونو ته په اشاره وایي طالب مقامات باید خپلې څرګندونې په عمل کې ثابت کړي. لډلې زرکی مالیار ازادي راډیو ته وویل
دغه عهد چې تړلی ده په دې باندې عمل وکړي او ښوونځي خلاص کړي، دا د ملت غوښتنه ده او ملت په دې باندې خفه ده او د دې نه باید نور په دې جهت کې عملاً اقدام وشي، نظر دې ته چې یوازې خبره وشي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په روسیو کې د نجونو په وړاندې د نیمه روغتیایي زده کړو د مرکزونو دروازې هم وتړلې. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د ښځو حقونه یې د شریعت له مخې تامین کړي، خو په تیرو دریو کلونو کې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د دوی په وړاندې د زده کړو دروازې تړلې او په ټولو غیر دولتي او یو شمېر دولتي ادارو کې د ښځو په کار کلک بندیز لګولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د سوریې نویو واکمنو د بهرنیو چارو د وزیر له ټاکلو وروسته د دفاع وزارت لپاره هم د یو مشر د ټاکلو خبر ورکړی. نوی دفاع وزیر مرهف ابو قصره د بشار الاسد رژیم د واکمنۍ په پرځولو کې مهمه ونډه درلوده. نورحال احمد تکل نورو.
د سوریه نویو واکمنو مرهف ابو قصره چې د هیات تحریر شام ډلې له مخکښو مشرانو څخه دی د دفاع وزیر پر دنده ګمار لیدی. ابو قصره چې د ابو حسن په مستعار نوم هم یادیږي د بشار اسد د حکومت د وسلوالو مخالفینو له ډلې وو. د هیات تحریر شام په مشرۍ وسلوالو ډلو د دسمبر په اتمه د اسد د کورنۍ د څه باندې نیمې پیړۍ واکمني وپرځوله. رویټرز خبري اژانس د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکوي چې ابو قصره د اسد د واکمنۍ پر ضد د پاڅون پر مهال د یو شمیر مهمو پوځي عملیاتو مشري کړې وه. د سوریې سنا خبری اژانس راپور ورکوي چې نوی واکمن احمد الشرع چې په خوا د محمد الجولانی په نوم یادېده پرون د وسلوالو ډلو له استازو سره په غونډه کې د سوریې د راتلونکو پوځي تشکیلاتو په اړه خبرې وکړي. د غونډې په تصویرونو کې چې سنا اژانس خبره کړي، ابو قصره په داسې حال کې لیدل کیږي چې د الشرع څنګ ته ناست دی. د سوریې صدر اعظم محمد البشیر تیر ونی وویل چې د دفاع وزارت په تشکیل کې به بدلون راشي او پلیکو کې به پخوانی وسلوال او هغه پوځیان شامل شي چې د اسد له حکومت څخه بغاوت کړی وو. خغلی بشیر چې په خوای په شمال لویدیز ولایت ادلب کې د هیات تحریر شام په مشرۍ د واکمنې ادارې مشري کوله، د هم ویلي دي چې دای به راتلونکو دریو میاشتو لپاره د انتقالي حکومت مشري وکړي. نوی حکومت نه دی ویلي چې درې میاشتې وروسته به څه کیږي. د سند راپور لمخې پرون لدې مخکې د سوریې واکمنې عمومي قومندانې اسد حسن الشیبانی د بهرنیو چارو د وزیر په توګه وټاکه. په نوې اداره کې یوې سرچینې رویټرز اژانس ته ویلي دي چې دا اقدام د سوریې د خلکو هغو هیلو ته په ځواب کې شوی چې غواړي د هیواد له نړیوالې ټولنې سره اړیکې ولري او سوله او ثبات پکې ټینګ وي. عمومي قومندانی وای و دیرش کلن شیبانی د دمشق له پوهنتون څخه فارغ شوی دی او مخکې د ادلب په اداره کې د سیاسي څانګې مشري کوله. د الشرع ډلې چې په 2018 کال کې له القاعده شبکې سره اړیکې پرې کړل او وروسته یې څو کاله په ادلب کې د اسد د رژیم د مخالفینو تر واکمنۍ لاندې اداري مشري کوله. د 13 نومبر میاشتې په وروستیو کې د رژیم د ځواکونو پر ضد پراخ عملیات پیل کړل او ښارونه یې یو په بل پسې نیول تر څو چې دمشق ته ورسېدل. الشرع چې پروانه اونۍ کې له نړیوالو استازو سره لیدنې کتنې درلودي ویلي دي چې د ډېر تمرکز به د هیواد پر بیارغونه او اقتصادي پرمختګ وي. هغه ټینګار کړی چې د نویو کړکیچونو جوړولو ته لیوالتیا نه لري. واشنگتن د الشرع هیات تحریر شام په 2014 کال کې د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړ، خو د جمعې په ورځ امریکایي چارواکو وویل چې واشنگتن به د الشرع پر سر د 10 میلیون ډالرو جایزې اعلان بیرته واخلي.
لا خبرونو ور اخوا
افغانستان کې د ژمي پر اطلاو د هوا په سړېدو سره یو شمېر بیوسله کورنۍ د سون توکو د غیستو لپاره د خپل کور توکي پلوري. په دې اړه د ابدي سپوږمۍ راپور ته وښي.
په داسې حال کې چې نن په افغانستان کې د ژمي د پایلې دویم ورځ ده او په مرکز کابل او بیلابیلو ولایتونو کې لاله مخ کې هوا سړه شوې، یو شمیر بیوزله کورنۍ وایي دوی د سون توکو د اخیستو وس نه لري نو ځکه اړ دي چې ورته د خپل کور توکي وپلوري. د کابل اوسیدونکي او د یوې لس کسیزې کورنۍ مشره سایمه چې وایي د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای سږ ژمی خپلې خونې تودې کړي، اړ شوي چې یخنۍ نه د خپلو وړو لمسیانو د ژغورلو لپاره خپل د کور ځینې توکي خرڅ او لرګي پرې واخلي. هغې ازادي راډیو ته وویل
ما د درې کور سامان خرڅ کولوري دوه انګند مې انګورګان مې واده شوی هغه تم سامان ورکړو. 50 کلن کور مې خپل خپل مې کور کړو هغه مې خرڅ کو. د کور سامان مې لوري ټول خرڅ کو. چو میں قتل آگا سامان قیمت قیمت واخلا چو بیا خر سے آگن تا نہ گٹ کئی اور نہ تو خیر رسائی بس ماں تو کور سامان پہ 200 پہ 300 روپے مانے کم پا لے اور کور سام مثال دا دو کور دی گنا ہوا اور بکسونا ہو اور دا کور بھی سارے 200 اگست میں 2000 اور 3000 روپے مانا ہو ور میں کو 200 200 سلو بارے میں ور کر رہے چیشے کار نہ شن چیشو کو پہ خبر تو سو وار میں اسا کر تے لاشما خدے تخت لارا میں شکم پلا وقت تے من چھ شنی دا ڈاکٹر نہ زخ پر جان تل خور گدا دوا واخر مدا گدا دوا اخر ما دے خبر کوتا زخ پر زندگی اخ
دی میدان وردا گو دی مرکز میدان خار اوسیدون کرنا هم ورتا اندخنا لری
زمین پر رسید دو سرا مشکلات نورم دیس وی دی اقتصادی مشکل هم بخیر دیر سوای دا نو کور کی میو قالنه درلو دل هغه می خرڅ کړل یو څه روپی را سره وی پر می دو بوجه زغال و خستل اقتصادی مشکل هم دیر دا پر اوس کله مو من بس سخت زمای تیر ک
د یو شمیر کابل خاریانو په خبره دا مهال په کابل کې یو خروار بلوت لرګي تر 1500 افغانۍ پورې یو خروار د ډبرو سکاره تر 1000 افغانۍ او یو کیلو بلن گاز تر 1000 افغانۍ پورې پلورل کیږي هم مهاله یو شمیر کهنه فروشان یا هغه کسان چې د استفاده شویو توکو د پیر او پلور کاروبار کوي هم ازادي رادیو سره په خبرو کې دا موضوع تاییدوي لډلې محمد شعیب ازادي رادیو ته وویل
دغه مردما وضعیت های اقتصادیش خراب است قالین کاوچ فرنیچر
د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی غلې کاوچونه فرنیچر یخچال ټلویزیون او ډیر نور وسایل پلوري زه د هغوی کورونو ته ورځم او همدا وسایل تری اخلم دا چې اقتصادي وضعیت خراب دی کار نشته خلک د خپل لګښتونو پوره کولو لپاره دا شیان پلوري
دا څرګندونه داسې مهال دي چې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو هم په خپلو وروستیو راپورونو کې هم خبرداري ورکړې چې سږ کال به افغانان یو سخت ژمی په مخ کې ولري چې په ډیری سیمو کې به د واورې ورېدو له امله د مرستې رسولو چارې هم ټکنۍ شي د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په خپل تازه راپور کې چې د لیندې په دیرشمه د ژمي په لومړۍ ورځ یې خپور کړی ویلي چې په سخت ژمي کې به چې نن یې لومړۍ ورځ ده نږدې 15 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړ وي په افغانستان کې د دغې ادارې مرستیال ویاند ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې سږ کال په افغانستان کې بشري اړتیاوې لوړې شوې دي او د افغانستان یو پر درېیمه برخه وګړي له لوږې سره مخامخ دي
هغه نارینه او میرمنې چې هر ورځ په افغانستان کې پلی ګرځي او قدم وهي وایي له ښه صحته برخمن دي ډاکټران هم سپارښتنه کوي چې پلی تګ او قدم وهل باید د انسانانو د ورځني ژوند د مهالوېش برخه وي نور حال په دې راپور کې
قدم وهل یا پلی تګ یو له هغو سپورتي او فزیکی فعالیتونو ګڼل کیږي چې له امکاناتو او لګښتونو پرته ترسره کیدی شي په افغانستان کې یو شمیر میرمنې او نارینه وي هر ورځ د یو ساعت لپاره پلی تګ کوي چې له کبله د دوی روغتیایي وضعیت ښه دی د مزار شریف خار وسیدون کې فروزان چې د طالبانو له بندیز وړاندې په یو سپورتي جمنازیم کې ورزش کاوه وایي و سپلې تک په خپل ورځنی محل ویش کې شامل کړي دی هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
با توجه به بسته بودن ورزش
د خزینه سپورتي جمنازیمونو تړلو ته په کتو اوس د خزو لپاره د ورزش خلاره هم د پیاده ګرځېدل او قدم وهل دي چې کولای شي له هغه په ګټه اخیستنې خپل روغتیا ته پام وکړي قدم وهل د پریشانی د لری کولو د بدن او قلب د سلامتی لپاره ډیره ګټه لري
د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد اوسیدونکو محمد زمیر چې 50 کاله عمر لري وای په منظمه توګه د پلی تک لامل خصې حت لري هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
کله چې د انسان عمر زیاتیږي نو د شکر فشار او نورو ناروغیو په مخنیوي کې پیاده ګرځیدل ډیر مرسته کوي ما ته تجربه شوه زما په عمر کوم خلک چې پیاده نه ګرځي په بیلا بیلو ناروغیو اخته شوی دي
د هرات ولایت اوسیدونکو احمد د پلی تک د ګټو پاړه ازادي رادیو ته وویل
آرامش به شما میده و زمان
په پیاده ګرځیدو انسان آرام کیږي او د شپې خوب کیږي او کولای شي خوب وکړي که چیرته پیاده ونه ګرځي نو د شپې خوب مو سم نه وي د ژمي په دې اوګدو شپو کې بچو زل راوي کیږي پر چې لاس بجې وې د شم د سهار مانځه تراوي کیږي
د داخله ناروغي متخصص ډاکټر سید شفیع سادات وایي نوی قدم وهل د ټولو لپاره ګټه ور تمامی دی شي
حرکت پیاده روی بر تمام ګروه سنی البته دا
پیاده ګرځیدل او قدم وهل د ټولو ځوانانو لپاره خصوصا تنکی ځوانانو هغوی چمرونه زیات دی ګټه رسوي چړنې خي چې د سهار لخوا قدم وهل ډیره ګټه کوي او هغوی چې هر ورځ یو ساعت قدم وهي له هغوی عمرونه زیات وي چې قدم نه وهي
د خاغلی سعادت خبره هغوی چې د زړه ناروغي لري چټک یا پلیتګ ورته تاوان کوي او باید ورو قدم وهي د ډاکټرانو په خبره پلیتګ یا پیاده ګرځیدل د وزن د کمښت د خپګان او اندېښنو په لمنځوړلو د عضلاتو د سم فعالیت د وینې د فشار د کنټرول د هډوکو د پچیدو د مخنیوي او د اکسیجن د ښې اخیستنې له سیستم سره مرسته کوي که څه هم قدم وهل او پیاده ګرځیدل یو له هغو فزیکي فعالیتونو ګڼل کیږي چې له امکاناتو او لګښتونو پرته ترسره کیدای شي خو په افغانستان کې ورته دومره پام نه کیږي او خلک ان نږدې ځایونو ته د تګ لپاره له نقلیه وسایطو کار اخلي ځینې افغانان دا کوي چې د قدم وهلو لپاره مناسب ځایونه نشته د یادونه ده چې قدم وهل او پیاده ګرځیدل هم مناسب فزیکی فعالیت او هم ښه سپورت کیدای شي کله چې د فزیکی روغتیا د ښه کولو د وزن د کنټرول یا د عضلاتو د پیاوړتیا په موخه ترسره کیږي نو سپورت ګڼل کیږي او کچيري په عادي توګه او پرته له کوم ځانګړي هدف ترسره شي نو په ژوند کې یو ډول ورځنی ساده او ګټور فعالیت دی
د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې د شپې ورځې په ګاڼیو کې د کوړې د جوړولو وخت دی د ګاڼیو یو شمیر مالکان وایي لبی لبی لسیمو خلک دغه ولسوالۍ ته ورزي او فرمایشي ګوړې پرې جوړوي د ګوړې او خوږو یو شمیر شوقیان بیا وایي دوی لری لری زیونو د فرمایشي او چې میوې درلودونکو ګوړې جوړولو لپاره کامې ته راغلي دي په دې اړه جالب راپور اکرام الله اکرام چمتو کړی
ګوړه خو اوس هم خوندور خواږه دي خو کله چې ستا مخامخ په غاڼې کې تازه جوړیږي نو خوند لا یو په دوشي امیر حمزه شینواری وای حمزه د خوږ شناب در تاسو صفت کومه ګوړه چې له هر ډډې وڅ کې خوګوي د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې داش په ورځي د ګوړې د جوړولو وخت دی دا ولسوالۍ کلیوی خو د وړي په موسم کې د مشهور شریخ لامل د غنو سیلانیانو قربوینو د جمی د موسم لپاره سره سم پکې د دودیزو غاڼیو اورونه بل او لګنیو د خالص ګړی بازار ګرم شي غن خلک د غلطزی او د خپل کورنۍ او ملګرو لپاره فرمایشي تازه ګړه جوړوي د غاڼې یو شمیر مالکان وایي که څوم د اقتصادي ستونزو لامل سه کال د تازه ګړی پلور کم او د تیرو کلونو غوندې نه دي خو بیا یې هم ورس چلیږي دیوی گانے مسئول روحلا آزادی راڈیو تو ویل
شکر دے بس خلق راضی ملمانم راضی نورو سیمونا کابل نا دنورو ولایتونو نم راضی الحمدللہ بس کار خرے او بزمو خو سپئی سره ګوڑا دا پاکا ګوڑا دا خلق خپل ګوری ملاوت پکې نشتا دے بس شکر دے اللہ ناراضی بس خدے ډیرو خلکو کار پکې کیږي مزوران پکې چا پیر دیار گانے کې لس پینځه لس مزوران کار کوي تر شلو پوری ټیکټری پکې چا پیری دی اندغه سی نوډیر مسلمانانو پکې مون سره کار روان دي
د روحلا په خبره دوی سره سک کال د یو من تازه ګوړې بیا ل 15 تر 15 نیم سو افغانۍ ودا خو زیاتوي چې تیر کال دا بیا یو څه لوړاوه د خبره اوس مهال په ټوله کامه کې خایل شپې ته تر بیا غاڼې موجودې وي چې په هر یو کې لګ تر لګه لو تر لس کسان کار کوي د غاڼې مسولین اټکل کوي چې سکهال په دی ولسوالۍ کې د نورو سیمو په پرتله د غاڼې حاصلات زیات دي او خای تر راتلونکو دریو میاشتو د غاڼې ول شربتونو د ګړې د جوړولو غاڼې چالانی وي دوی وایي د ورځې په منځني ډول په هر غاڼې کې ل 500 نیولې تر اویا منه ګړه تولیدیږي او د ننګرهار په مارکیټونو کې پلور تکي خدل کیږي شمس الرحمن چې له کندهار ننګرهار او بیا کانې تتللې وای هر کال د غنیو په موسم کې د ولسوالۍ تزي او د غلطه د خپل کورنۍ لپاره ځانګړي فرمایشي ګوړه جوړوي هغه چې ځینی خلک پکې بادام ممپلی چارماغ پستا او نور مغزلرون کې وچا میوه ګډوي
ننګرهار کانې تر غلیو کانې ولسوالۍ ته دلته ډېر ښه چکري ځایم دي د میلې ځای دي او دا ګوړې دلته ستاسو مخ ته جوړي ښه صفا او پاکه موږ خپل دلته چارماغز بادام شانور تر اورو د دا وچه میوه په ګوره سره ګډي او ډیره فرمایشي پاکه ګوره درته ګوره درته جوړي
د تازه ګوړې اوبل مینوال صداقت چې ل جلال آباد خار دغه ولسوالۍ ته د تازه ګوړې د خېسلو لپاره ورغلې ازادي رادیو ته وویل
هر کال راز دلته کامی ته چکر چوه هو بیره شو غاڼې ته د کامی را خسته ګوړه دا خسپینه ګوړې دا ملاوت پکې نشته دی او بس سیوی او چې ومن دو منم ساده وی وړله یو منم چغزه والا وکړله او ملاوت پکې نشته په دې وجه باندې راځو نن سبا کامه کې د غاڼې غانو ډیر ښه سیزن دی خره چکر زیری خره ملمنو زیری
د کامی ګوړه په افغانستان کې مشهور ده او په خاص ډول د ژمی پر اتک سره ډیرې کورنۍ هڅه کوي چې دا ګوړه وپیری د ګوړې یو شمیر سوداګر وای د کامی ګوړه چې بیلابیل مغزلرون کې وچه میوه ورسره ګډیږي د تحفی په ډول تر امریکا او اروپا رسیږي خو دوی وای که د طالبانو حکومت په دې موسم کې له پاکستان د ګوړې په وارداتو بندیز ولګوي نو د دوی د تولیداتو بازار به ورسره لا نور وغوړیږي